مسلمانی ده چې د قرآن عزت نه کوي، باید چې یو په لس دی ورکړی وی شانه وجاړو، خو په بلا ککړ شلو نو لنډی ده. خدای په امان.
ازادي راډیو ته غوړجیاس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وترو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یوه ټویټ کې ویلي، په کابل کې لا هم ګڼ کسان ویني چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت یې د عینکو مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږۍ ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین د ایم سی سی کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د کتو پر مهال وکړې. په دې اړه اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې د دغه لوی کان د سپړلو چارې به څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت ته په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیرودونیتسک د کنټرول لپاره په جنګ بوخت دي، خو بیا هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلنسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تګ ته لاره اواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي چې تمه نسته د واشنگتن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ.
25 دقیقې
خبرونه د ښځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تیرونه د جمعې د لمانځه پر مهال خپل وینا د قران کریم په هغه آیات پایل کړ چې وای لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، ښځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې له کاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان یې په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي، او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیری او حجاب پوښتنې کیږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل، د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دینی درسګاو لرې پاتې دی. که څه هم ښاغلي مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریز څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره د ښاغلي حکمتیار څرګندونې څیړو. د خپرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال، او دینی عالم او د حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي. په دې خبرونه کې میرحمت ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل کوربه یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او لومړی له ښاغلي سعیدي نه پوښتم چې د ښاغلي حکمتیار وینا خو به تاسو اوریدلی وي، فکر کوئ کوم مهم ټکی د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې تاسو ومونده چې د طالبانو توند غبرګونی درلود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې ملمنې او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا ده چې دا مسأله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې ده چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسی احزاب مکلف دي چې لا په خوای په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي، دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گذاری مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکې د اسلام د اصول پر چوکاټ کې هغه درستر یا په اصطلاح اسهتر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر رابطه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب او بخي سيدي سيب تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو، اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتوا ده او دی په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم دی بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم دی که نه درست فهم دی. اما یو د روایتو نه دی په دین کې مخکې د دې نه چې دی خپل مشروعیت واخلي د هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسالې د چې په دې باندې به تاکید شي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې طالبان تروسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځایه مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناشته، هغه وایي چې ټول ملت زمونږ سره د شل کال مو جهاد کړی دی او هغه شی چې موږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کال جهاد کړی دی. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکر وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفهوم په فهم او تطبیق ده. اما د اتصال وختو هوادو په اصطلاح زواکونه وستل او د پنجاب د لپاره زمينه برابرول د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب ستاسو له نظر او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت لکوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعتو هغه موارد چې اوس طالبان تکاپی کوي یا د زور نیول؟
په دې کې په اسلام کې کوم مشخصه واضح طرز العمل وجود په دې نه لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمه د خوانه شوې ده، د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوانه شوې ده، دا چې د شورای حل او عقد مسأله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا ورسته د عباسیان په وخت کې څومره انکشاف کوي، دا هغه تیوریکی بحثونه دي چې کولای شي په باندې مختلف نظریات آباد لو. اما په یو شی کې د اسلامي اصول سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د اراده نقص کی طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمنګ سره ده، دا ملت مجاهد ملت د مسلمان ده، د ملت او حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کی، بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي؟ په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه ده، او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درسته خبر نه ده. شورا د حل او عقد کولای شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کی چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل او عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لیجسلیشن یا پارلمان ته ده؟
خبره ده سره پارلمانونه په اسلامي هوادو کې هغه سي خالق د قوانين نه دی لکه په نور نړۍ کې چي دي. لیجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې د اسلام نه نظر الله تعالی د چا هغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښان کړی دي په آیات قرآنی کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي او شورا د حل او عقد همدغه په چوکاټ کې کېدل شي. اما دا چې شورا د حل او عقد د ملت د اراده وځه قائم مقام کړی شي چې هغه فهم چې طالبان لري دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی او دا سبب تمام خای کیږي. خبر داسې وای غواړم کچیرته طالبان شورا د حل او عقد جوړی نو دا صلاحیت ولې ما ته نه راکړي چې زی جوړه کم بیا وګورم چې د انتخابي کما انتخابي په دې خاطر باندې دا
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چارې چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې لخوا نه ترسره کوي دوی اسلامي اصولو باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړ زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصول په بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې نه نوی اشاره نه نه په مسلمانان دی عمل دی وشي، اما د خپل فهم د اسلام د اصول نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډیر فرقې او مذاهب دي، د طالبی فهم تطبیقي چې دا مشروعیت نه لري.
مننه مېرمن حقپال، ستاسو په نظر د خغلی حکمتیار سرګندونه به یو پایل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نامو. زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده، او دا ډیره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږیږي او یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډیر محدود د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینی په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپله لیدلی دي، او د دوی هغه قبایلی او د هغوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپل ورته اشاره کوي چې فرض مثال دوی کله چې د ښځو د برقې او یا د نقاب خبره وکړله او هغه فرمان صادر کړ، دوی ته یوه نه صرف اسلامي بلکې هم فرهنګي بڼه ورکړله. نو معلومیږي چې د دوی پوهه د اسلام نه، د فرهنګ نه ډیره محدوده ده، او باید د افغانستان ټولنه متعدد دای د فرهنګي د لحاظه مونږ ګورو چې په بامیانو کې، په تخارو کې، په بدخشان کې، په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی د خصوصا د کالو په اقله کلونه کې دوی یو څه توپیر لري. د دوی مثلا د برقی خبره مشخص د وایمه په کلو باندې کې دوه رقمه روایت شته، یو دا چې هغه خزي چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې دوی برقی نه بسره وي، او هغه خزي چې په سب نوی والی کیږي که دا یو سوشل سټیټس یا مو اجتماعي موقف غونډي دوی برخه سریي هغه اجباري نه ده، هغه په حساب رواج ده. مونږ نشو کولی چې د یو کلی د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کو. نو نصف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نورو او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې اخلاص د فکر کوم چې ډېر اهمیت لري، په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده. او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی د وخت یو په دېرش میلیونه از دېرش میلیونه ټولنه وایم، په دې چې د ښځو حقوق د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي په نیمه باندې نه ده.
مننه میرمن حقپال، تاسو یادونه کوئ چې تاسو وایئ چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلک واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدی هم زمونږ نور شنونکو او میلمنو هم چې په خبرونو کې خبرې کړې دي، د نور نړۍ سره د طالبانو لدین د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، دغو تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپله وینا لږه نور هم واضحه کوي.
په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ په سعودي کې، دا خپل کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي مونږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګورئ دلته په یو څه توپیر سره نصر د ښځو په اخلاق حتی دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچایی ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوی جمهوریت، یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل، دغه د بیعت موضوع، دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول، دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. صحیح ده چې په اسلام کې مثلا څوارلس سوه کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو داسې یو پارلمان باید ولرئ، دغسې یو سیستم وي، دغسې الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای مثلا.
میرمن حقپال، دوی همدغه ټکي ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قرآن او د حدیث بیل متن، یعنی متن اخلي بیل دینه چې دوی په جامع او تاریخ او اجتماع باندې پوه شي، هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مثلا څلور امامان چې دي، دوی خپل په ډېرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوق او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري. په فرق کې په اصل کې نه، مثلا اصل هغه د سنت قرآن ده، سنت او قرآن یعنی حدیث و قرآن دا ټول ضرورت لري تفسیر ته، اجتهاد ته ضرورت لري، دا ټول تفسیر شوی دي، دا ټول مونږ بیل تفسیره بیل تفسیر معنی ده چې دوی عتاب اجتهادی مسایلو کې راغلي دي. فرض مثال په دې باندې فکر کړی دي چې ښه یو حدیث ویل شوی دی په څوارلس سوه کاله مخکې او یو آیات ده، هغه بیل دې نه چې مونږ پوه شو چې کانټکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو، مونږ نشو کولی چې هغه راوړو و او همداسې تطبیق کړو. زموږ دپاره زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پوښتنه وکړه، زما هدف دا ده ډېر مشخص ده غواړم چې ووایم چې مونږ نشو کولی چې اسلام بېله کانټکسته واخلو او تفسیر کړو. طالبان اشتباه داده چې دوی غواړي چې دوی وایي چې موږ په نړۍ کې د ټولو اولنۍ هیواد باسو چې یا اولنۍ ګروه هستو چې موږ اسلام په صحیح توګه تطبیقوو. اسلام او په مختلفو دا ډېر پیچیده بحث ده، په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې موږ دغه خپل د ټولنې نننۍ ورځ د یوویشتمې پېړۍ دغه ضرورتونو سره باید تطبیق کړو. او همدې لپاره ده چې د نور نړۍ دوی مثلا نړیوالې ټولنې سره بین المللي قوانین مني، حقوق بشر قوانین مني، او دوی حتی ښځو ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس و تحصیل خو پرېږدي، د قضا حق ورکړی دی. هغه تاسو وګورئ پاکستان کې چې سره محکمې کې قاضي یوه ښځه انتخاب شوله.
ډېر زیاته مننه میرمن حقپال. بیا هم له سعیدي صاحب نه غواړم وپوښتم، څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدي کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی، هم هغه غوښتنه ترسره شي او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق، بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي؟
واقعیت د خبرې دا دی چې دا بحث وسیع بحث دی، دا په 15 دقیقو کې نه کیږي. حداقل درې ساعته بحث غواړي. تصادفاً ما تیزس 15 صفحې په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکلی دی، او هغه قوانین قرنوي د کانتیننتل لا او د کامن لا سره، او یو سلسله مسایل تحقیقاتي په الزهر شریف کې شوي دي. په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده. بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصه یو سلسله داسې شیانو باندې ولاړ دي چې هغه د حل لاره نه ده. دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده، په بل ځای کې څنګه ده، طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه، زما کار کتاب الله او سنت رسول الله دې دالته پروت ده، دغه نه برداشت لرم، دا تطبیقوم. په دې کې زه کار نه لرم، زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم. طالب برداشت دی په مبارک، زما د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد د دین دی په تمام صداقت سره در سره منم، اما ته دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی. هغه چې په اسلام کې دوه او فرقې دی، یو اساس دی په دې باندې سره پیګو دا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمنی کړی دی. دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه ده، هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی. زه دې سره په صحت او سقم کې خبره نه لرم، زه سیاسي مزالحې په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم. هغه کار چې په دوحه کې وشو په سیاسي مصالحه کې د طالب هویت تبدیلول، په سیاسي مصالحه کې هر خبره تبدیلول چې شل کاله طالب وایي زه خوځه ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي، زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې منګه د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو ک په دغه کې مشکل نه ورسره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي. بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره پڅه کېدی؟
دې د اول خپل مشروعیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي آیا دې مشروع حکومت بس نشي کېدلای چې اغه کار وشي چې من را امن کوم منکرن فليغيره بيده. حدیث د پیغمبر دی چې صلی الله علیه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولید هغه په خپل لاس ته طالب په خپل لاس ته غري. اولا متفق بدی چې دا د اسلامي حاکمیت کار دی چې منکر تغیر کی سپارښونه دې کوي نو په اصطلاح خوف داخلي دا خراب دی په منبر باندې دی وای، اما دا چې د تطبیق صلاحیت څوک لري، دا هغه څوک لري چې هغه مشروع حاکمیت وي او طالب مشروع حاکمیت نه دی. دا هغه بنیادی شی دی چې متاسفانه
مننه ستاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په کیفیت باندې را نغلی، خو ولې موږ غالبا ستاسو په مطلب باندې پوښولو. میرمن حقپال، غواړم ستاسو نظر او پوښتم چې ستاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته څه وي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي، او هم د انسانانو فردي ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي.
ډیر ساده زه اول تاکید مفدی ده چې باید دوی هغه نور دلو ته دوی خپل هغه سیاسي دلو ته افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی. دوی خپل دغه دیني زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولېږي، دوی الازهر ته ولېږي، دغه نور پانتونونو ته نړۍ ته ولېږي، وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي، د ښځو په اقله د دوی قوانین چې شي دي د نور مواردو کې. نو د سپي اوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې اگر چې دوی حکومت نه منم، خو دوی باید لکه چې پاسبل ملمول د مشروعیت د لپاره کار وکړي، به له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي دوی به ډیر زر سقوط وکړي. په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه او د بلې خوانه دغه سختګیری چې دوی افغانانو باندې کړی، په خصوصا د مونږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو له خوانه، د مطبوعاتو له خوانه، د خلکو له خوانه چې دوی خپل مستند کوي، ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړي دي، د دوی دغه ټولو اسنادو نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې ولا چې هغوی تاجک وي، هزاره وي او پښتون وي، هر څوک کوي، معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایي محکمه وایم یا جبر یا ظلم یا قتل یا دغه شیان شته. نو
ستاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او واکمنۍ کې، یعنی په دغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته، هغه مدني غوښتنې نشي ترسره کېدای؟
یو طبیعي مسله ده. اوس موږ وکړه چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو، هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړ شوی دی او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړ شوی دی، او هغه د دوی انساني حقوق ده، د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دین نه لري چې د دوی نه واخلي. مثلا حق د تحصیل، حق د کار دی د ښځو، مثلا د دوی وایي چې بې محرمه تاسو نشي کولی چې دوا بیا کیلومتره لرې ولاړ شي. تاسو وګورئ افغانستان داسې یوه ټولنه ده چې په نړۍ کې رښتیا چې مثال نشته، په دې چې ټول هغه بیوه یا کونډې مونږ په افغانستان کې لرو، جګړه تېره شوې ده، هره کونډه ځان ته محرم د کوم ځینه کې. اوس تاسو ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې ښځې بې له محرمه حج ته تللی شي.
د خبرونه وخت هم پای ته رسیدلې. تاسو میرمن نظیفه حقپال د لندن په سواس پوانتون کې د ډاکټورا د دورې محصله او د ښځو د حقونو فعال او همداراز د دینی علم او د حقوقي چارو له شنون کې صلاح الدین سیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکي په خدای سپارم.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان دل خبر کری جو زندگی دا خار کے روانا چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانا دل خبر کری جو زندگی دا خار کے روانا خستادا اس ورو زیر دا
زور او زیر دا خوش دا او مد او کس زمادا چی سر سری دا او خار کی روان قاتل خبر پی چی زندگی دا او خار کی روان فات جند بم د ٹوپک دے بم د ٹوپک دے کرکا کینا بل خوا سند رے ہوا شکیرا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان